Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم نن سه شنبه ده د 1400 کال د لړم اقرب وشتمه د 2015 وشتم کال د نومبر 13 اپیل په خبرونو کوو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعتګړي خوني د پاکستان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره لارې خلاصې کړي دي خوني بیګا په یو بیان کې ویلي زرګونه لارې د پاکستان په بنادرو او تمځایونو کې ولاړې دي او د ورځې لکتر لګه یو نیم سل تر $200 پورې مالیا او نور مصارف راځي په بیان کې زیاته شوې د لارو د تړل کېدو او د تجارت د درېدو په سبب ډیر تاوان پاکستانیانو ته اوړي د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي بیا پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل د افغان سوداګرو لږ تر لږه 2000 کانتینر اموال په کراچۍ او نورو بنادرو کې ایسار دي د اکتوبر له 12 میرا ورسته چې د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ درنې نښتې وشوې د تورخم او چمن په ګډون ټولې عبوري لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په مخ تړل شوي دي د راپورونو له مخې لږ تر لږه $300 میلیون دواړو غاړو ته تاوان اوښتی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګانا وخت د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلی کوي د دغه پلان په اساس به سیمې ته د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د استول اجازه هم ورکول کیږي اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې اماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې تراګر سازمان ګڼي 13 میاشتې غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلمدیس پلان لومړی مرحله ومنله چې په 2 کلنه جګړه کې دوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله او عملی هم شوه خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا ده چې انتقالي اداره جوړ کړي او هغو هیوادو ته ډاډ ورکړي چې سوله ساتي ځواکونه غزې ته لیږي نور جزئیات وروسته درکو خو حماس ډلې په یو بیان کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو مسأله رد کړې ده لازدي رادیو خبرو ته غواګیست د بریتانیا د کورونا چار وزارت خبرداري ورکړی چې په ځینو وادو به د ویزو بندیز ولګوي د وزارت ته خبرداري د ناقانونه کډوالو په برتستنولو کې د یو شمیر هیوادونو د نه همکارۍ په خاطر ورکړی دی ډیر ګواخ افریقایي هیوادونو له هغې ډلې انګولا نامیبیا او کانګو جمهوریت ته متوجه دی بریتانیا سکال تر جون پورې د کار زده کړو کورنۍ بشري مسایلو په خاطر لږ تر لږه 3,400 کسانو ته ویزې ورکړي چې په قانوني توګه دغه هیواد ته سفر وکړي برعکس هغه کسان چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته تللي او دغه هیواد د اکثر د استلو غوخ کړه په سر کې د افغانستان نمبر غله د راپور لمخه ل نګدې 2.5 کډوالو چې غیر عادل او بریتانیا ته رسیدلي افغانان پکې شپږ سوه دی چې په لومړی قطار کې ځای لري بریتانوي حکومت د ناقانونه کډوالو پر ضد د پالیسیو د سختولو غوخ کړه تم کېږي د دایمي اقامې لپاره د استوګنې موده 40 کلو ته وغځول شي او که د زینو پناه غوښتونکو هیوادونه امن وګڼل شي بیرته به ورواستول شي خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التام لوستل شي وړاندې په دغه پروګرام کې په کابل کې دی وی ځوانې ولسکلنې خزي د مرموزي مړینې په ارتباط باندې تاسو ته ریپورت درکو چې د بشري حقوقو د ځینو فعالانو او د خزو د حقوقو د فعالانو عکس العملونه پاره ولیدي په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي نور مسایل هم لرو هیله ده ملتیا مو وکړي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل رازو اول مطلب ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان پلازمینه کابل کې د یوې ولس کلنې ناوې مړینې د ښځو د حقونو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارونکو غبرګونونه پارولی دي. دوی د طالبانو د پولیسو لخوا د دې قضیې په اړه پر چلند نیوکه کوي. د ځینو رسنیو د راپورو له مخې یوه ولس کلنه نوې واده شوې ښځه په کابل کې له واده شاوخوا یا نیمه میاشت وروسته په مشکوک ډول مړه شوې ده. په کابل کې د طالبانو امنی قمندانۍ تېر ورځ دې ته په اشاره چې دا قضیه پر خواله رسنیو مشکوکه بلل شوې ویلي. فرخنده نومې ښځه دوه ورځې مخکې د هغې د کورنۍ په خبره له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي چې د ولس کلنې فرخوندې د مړینې په اړه د طالبانو د امنیه قمندانۍ چلند نه یوازې په دې اړه اندېښنې پای ته رسولي، بلکې په خبره یې یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د طالبانو د پولیسو د شفافیت او چلند په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې دي. دوی وایي چې د دې موضوع په اړه د طالبانو د امنیه قمندانۍ لنډ او مبهم بیان نه یوازې دا چې اندېښنې پای ته رسوي، بلکې د طالبانو د پولیسو د پیښې د څرنګوالي په اړه نوري پوښتنه هم رامنځته کوي. په دې وروستیو کې ځینو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ولس کلنه فرخنده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د طالبانو په حکومت کې د پراخ نفوذ لرونکي سیمه ییزې څېرې او سوداګریز شریک د ولس کلن زوی سره واده کړی و. د کابل په ګلبهار سنټر کې د خپل میړه د کورنۍ په اپارتمان کې په مشکوکو شرایطو کې وزل سوې ده. د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي د دوشنبه په ورځ د لړم په 26 ازادي راډیو سره خبرو کې د فرخوندې مړینې بوګنوونکې وبلله.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته.
د میره په کورنۍ کې د یو ځوان ناوی وژنه خپل یا غمیزه او مونږ ته د پوښتنې ور دی. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې عکسونه کورنۍ تاوتریخوالی او وژنه ښایي، یعنی دا یوه عادي پیښه یا مرګ نه دی. په بدن کې د شکنجې
او وهلو تکول نخی او نخانی اخکاری. د ښځو د حقونو بلې فعالې رقیه سایی هم په دې اړه وویل.
تداوم ای وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن.
د دې وضعیت دوام او د ښځو د وژنې عادي کول او د حقایقو پټول واقعا د اندېښنې وړ دي، او دا نورو نارینه وو ته جرأت ورکوي چې په اسانۍ سره ښځې وژني او بیا یې په خاموشي سره خښه کړي، ځکه چې د دوی لپاره هیڅ حساب ورکوونکي نشته. او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ ملاتړ بنسټ نشته.
له تیرو درې ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې فرخوندې ته منسوب ګڼ شمېر انځورونه خپاره شوي چې ځینې د هغې د واده د مراسمو دي. همدارنګه د هغې د مړي انځورونه چې ځینې کارونکي وایي د هغې په مخ د فزیکي تاوتریخوالي او زیانونو نښې نښانې لیدل کېږي. د دې انځورونو د پراخو خپرېدو او د پوښتنو له زیاتېدو وروسته په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ یوه بله کیسه وړاندې کړه. د دې قمندانۍ ویاند خالد صدران د دوشنبه په ورځ د نومبر په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د فرخوندې په نوم ښځه د هغې د کورنۍ په خبره دوه ورځې وړاندې له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. نوموړي زیاته کړې وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې دا پیښه مشکوکه وبلل سوه، دوی لومړنۍ پلټنې ترسره کړې او تر اوسه هیڅ شکمن کس نه دی موندل سوی، او د وزل سوې نجلۍ کورنۍ په هیڅ چا شک نه لري او کوم شکایت هم نه دی ثبت کړی. د ده په خبره د دې موضوع په اړه څېړنې دوام لري. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د لومړنیو څېړنو د څرنګوالي په اړه هیڅ اسناد یا جزئیات نه دي ورکړل سوي، او نه هم دا مشخص کړي چې آیا د فرخوندې د پلار کورنۍ یا د هغې خسرګنۍ ویلي چې هغه د مغزي سکتې له امله مړه شوې ده، او آیا عدلي طب په دې اړه خبر و او کنه. پر ایکس شبکې ځینو کارونکو په خپلو تبصرو کې د دې خبر پاڼې پر وړاندې غبرګون ښودلی او د قضیې په اړه یې زر تر زره د جدي څېړنې د بشپړېدو غوښتنه کړې ده. یو له دې کارونکو قیس اتل د څرګندونې د حقیقت پټولو لپاره یوه ناکامه هڅه وبلله، او لیکلي دي چې هر کله چې یوه ښځه په مشکوکو شرایطو کې مړه سي غواړي د تحقیقاتو تر پوښښ لاندې پټ سي. فرخنده حق لري چې د مړینې په اړه یې حقیقت روښانه سي. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي اسد خان لیکلي چې د هغې طبي معاینات باید له خلکو سره شریک سي، او زیاته کړې ده چې د فرخوندې د بدن خپاره سوي انځورونه چې د هغې د سترګو لاندې زخمونه ښیي په سر وهلو نښه ده، نه د سکتې. د ټینګار کړی چې د نوموړي جسد باید عدلي طب ته وسپارل سي او کچېرې کورنۍ ادا وکړي چې سکته یې کړې ده د هغې د سر امارای یا سی ټي سکن نتیجه باید خبره سي. د خواله رسنیو له کارونکو وسیل رحیمي بیا لیکلي چې ولس کلنۍ کې مغزي سکته هغه هم د ناروغۍ له سابقې او د عدلي طب له معایناتو پرته ډېره عجیبه ده. خو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې لازمه ده د نورو خصوصي حریم ته درناوی وسي او د غمجنو کورنیو احساساتو په درک کولو سره د ناسمو کیسو پر وړاندې مسؤلانه چلند وسي. د فرخوندې د پلار کورنۍ ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان ټینګار کوي چې پولیس مکلف دي چې حتی د کورنۍ له شکایت پرته غیر معمولي مړینې په بشپړه توګه وڅېړي او د حقیقت روښانه کولو لپاره طبي شواهد او عدلي طب راپورونه راټول کړي. د دې متخصصینو له ډلې عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
در ګام نخست وظیفه پولیس افغانستان است که باید موضوع تحقیق بکنه.
په لومړي ګام کې دا د افغانستان د پولیسو دنده ده چې دا موضوع وڅېړي او موضوع عدلي طب ته هم راجع کړي. په دې قضیه کې قضاوت عدلي طب واک دی او دا مسؤلیت د پولیسو پر غاړه دی چې د حقونو ساتنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې ټولې قضیې د اسلامي شریعت له اصولو سره سم تعقیبوي، خو د طالبانو د حکومت ځینې منتقدین وایي چې د څارنې خپلواک میکانیزمونو او شفافیت معلوماتو نشتوالی د تاوتریخوالي قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو لپاره عدالت ته د لاسرسي پر وړاندې یو جدي خنډ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا حکومت د کډوالۍ په پالیسۍ کې د بدلون پلان لري چې لمخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په کډوالو نوي محدودیتونه لګول کېږي. نیویارک ټایمز د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د داخلي اسنادو لمخې راپور ورکړی چې دغه هیواد د کډوالۍ نوي پالیسي چمتو کوي چې لمخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو ادباو ته د ګرین کارتونو یا شنو کارتو ورکول د پام وړ محدود شي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي پالیسۍ په ګډون سخت اقداماتو په امریکا د میشتو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر امریکا ته د تګ په تمه شپې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د کډوالۍ یو نوی پالیسي چمتو کوي چې لمخې به د افغان کډوالو او د دې هیواد لوري د سفرونو د بندیزونو په لیستونو کې د شاملو هیوادونو ادباو ته د گرین کارتونو او نورو اسانتیاو ترلاسه کول ستونزمن کړي. نیویارک ټایمز تازه د دغه وزارت د اسنادو په حواله راپور ورکړی چې د دغه لارښود مسوده چې لا وروسته شوې نه ده د متحده ایالاتو د تابعیت او د کډوالۍ د خدمتونو برخي یو ایس سی آی ایس ته لارښوونه کوي چې د کډوالۍ د ځانګړو غوښتنلیکونو د ارزولو پر مهال د سفر بندیز د هیواد ځانګړو عواملو څخه د پام وړ منفي عواملو په توګه استفاده شي. په راپور کې راغلی چې دغه بدلون موخه د امریکا حکومت لخوا په هغو هیوادونو فشار راوړل دي چې د امریکا د حکومت په وینا د کډوالو د شالیدونو د پلټنې او ارزونې لپاره کافی میکانیزمونه نه لري او امریکا ته د سفر له ممنوعیت وړاندې داخل شوی دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې وړاندې د 12 هیوادونو اتباعو ته امریکا ته د سفر د محدودیت اجرایوي فرمان صادر کړي او ویلي دي چې دا اقدام له بهرنۍ او تراګور څخه د امریکا د ساتنې په هدف شوی. افغانستان، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی ګینی، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، میانمار، سومالیا او سودان هغه هیوادونه دي چې اتباع د ټرمپ د فرمان لمخې هغه هیواد ته د سفر لکولو منع شوی. د کډوالۍ په برخه کې د امریکا د حکومت دغه نوی اقدام یو شمېر هغه افغانان چې له تیرو څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ژوند کوي او یو شمېر نور چې له افغانستان بهر امریکا ته د تګ تمه لري سخت اندېښمن کړي. په امریکا کې مشت یو افغان چې د پرول په کیس هغه هیواد ته تللی د نوم نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل ک د کډوالو لپاره شرایط ستونزمن شي او دوی ګرین کارتونه ترلاسه نه کړي نو د دوی د کار کولو جوازونه به هم لغوه شي. نو موړی چې په افغانستان کې خبريال وو او لوی وکال رئیس په امریکا کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
که دغه ډول اقدامات وشي موږ ته ستونزې نوري هم لري ځکه زموږ اولادونه هم دلته دي
او غواړي هم دلته خ او آرام ژوند وکړي. موږ په یو خراب وضعیت کې له افغانستان راوتلي یو، ځکه موږ هلته ژوند نشو کولای. هیله لرو چې دلته شرایط ښه شي او موږ ته ګرین کارت راکړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یو شمیر نور افغانان چې له کلونو راهیسې